په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلري موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 هم راځي، 508 هم راځي. د وړو موټر مسافرین ته ګوراته کوي. داسې خدای نه خواسته کوم ستونزه را پیدا نه شي. ما قطن نورز لپاره ساحه د دې کمه ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مې حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و دا مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړی دغه اختطافګر سې کوم و. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړی او دې کور کې ساته دغه کوم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نښته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د سوریه په شمال کې دا حملې داسې وخت کېږي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تېرې یکشنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادې اروپا آزادي راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادي راډیو د قزاقي څانګې ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادي راډیو د سیمه ییز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلوه بلتون غوښتونکي نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کاله باندې محکوم سو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهۍ ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بله محکمه کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړني حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومي ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسۍ حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکت فعالیتونو او فوایدامی وزارت سره په تماس کیو چې څنګه که خدای مکړه پیښ شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او لو ورشتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. هم یعنی برآمده ایم که برای یک لخمانان بایلی خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان لولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډي پلاستیک چې پیدا کی دا کومه اوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بزګر نور علي آزاد راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر د غس وچ کلا کو لاړ په خوشاله شپږ وجره بم ځکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کولوسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمیر کورونو د نړیدو خبرونه هم خپره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمیرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت لري چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لورو پرتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې بېلابېلې غونډې کړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکو د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکو اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پېښ شوي هلته د دې نه خبرېږو، چې خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دی که نه باید جدي جوړ شي. د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، بس تماس ونیسو.
یوازې لري پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزورې ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم څنګه زغ خپل په بيتو کې اوسېګم حال ته چې کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منس کې زما قطعي کیږي.
شمس الرحمن داس کې مې دی بالا ور سوالې شنوار حال ته خو به خي شبکې کار نه کوي. کومه غته غنګرار کوم داسې زینه دي چلته کار نه کوي. چې مصرف هم کیږي زمونږه ضرورت نه راپکیږي. دا چې داس موږ ضرورت راپشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون نه سمالې نو ضرورت ده پر صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. مخابراتي هغه نه چې زمونږه خوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مون طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجود دي هغه ټول مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي